السلام علیکم د ماسپخین دو بچی دی قدر منو دوستانو ز رضوان مرادم او د ازادي رادیو یو بل یو سات خبرونه اوریدو ته ستاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې چې په تخنیکی برخه کې را رسید قدر جلالوف تخنیکی همکاري لري او چې د افغانستان د سولې علي شورا د پاکستان لخوا د اتو طالب مشرانو د خوش کولو هر کله وکړه او هیله څرګند کړ چې دا به د سولې روان بهیر سره لا زیاته مرسته وکړي. نور مهم رپورټونه او مسایل هم لرو خو په سر کې خبرونه د نړۍ خبرونو کې راغلي چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس په کانګرس د خلکو په استازو غږ وکړ چې د متوسط عاید لرونکو امریکایانو لپاره د مالیو د کمولو د قانون په اړه د سناتورانو لاره غوره کړي او دا قانون دې تصویب کړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د نوي عیسوي کال په پیغام کې ویل غواړي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ مقابله او دښمنۍ له منځه یوسي. د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې د نوي عیسوي کال په مناسبت اورلوبې او خوښوي وشي. خو په سر کې له ناجیه ساپۍ څخه د افغانستان د دې سات مهم خبرونه اورو.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې د سولې علي شورا وایي که افغان طالبان د سولې خبرې په رسمي ډول پیل کړي نو حقاني شبکه به هم د سولې پروسې ته داخله شي. د اورزګان په مرکز ترینکورت ښار کې یو پولیس خپل میرمن او زوی وژلې دي او ناپیژاندو وسلوالو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې درې افغان کارګران له تښتولو وروسته وژلې دي. د خبرونو تفصیل د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس وایي که افغان طالبان د سولې خبرې په رسمي ډول پیل کړي نو حقاني شبکه به هم د سولې پروسې ته داخله شي. معصوم ستانکزي دا خبرې له ریوټرس خبري اژانس سره په مرکه کې کړې دي. د ریوټرس اژانس له مخې ښاغلي ستانکزي طالبانو سره د پخلاینې د پروسې په اړه خوشبیني څرګنده کړې. ښاغلي ستانکزي ویلي چې پروسې ته ځکه خوشبینه ده چې ټول اړخونه اوس په دې پوهېږي چې د افغانستان ستونزه یوازې له پوځي لارې حل کېدی نه شي. د اورزګان په مرکز ترینکورت ښار کې یو پولیس خپل میرمن او ځوان زوی وژلې دي. په اورزګان کې د عملیاتي قمندانې دغه پولیس چې غلام دستګیر نومیږي تېره شپه خپل میرمن او ولس کلن زوی د کورنۍ تاوتریخوالي په نتیجه کې وژلې دي. د اورزګان د امنیه قمندانې ویان فرید ایل وویل چې دا پیښه د ترینکورت ښار د بوټي کلاچه په سیمه کې شوې ده. د ایل په وینا غلام دستګیر تر پیښې وروسته تښتېدلی او پولیسو یې پاړه پلټنې پیل کړې دي. ویل کېږي چې له غلام دستګیر څخه 3 کلن او 15 کلن دوه کوچنیان پاتې دي. ناپیژاندو وسلوالو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې درې افغان کارګران له تښتولو وروسته وژلې دي. د هلمند د امنیه قمندانې د همغږۍ مرستیال سمونوال محمد اسماعیل هوتک نن وویل چې دغه کسان په چاقوګانو وژل شوي دي. د نوزاد ولسوال سید مراد هغه بیا وایي چې ناپیژاندو وسلوالو د ولسوالۍ د کاریز په سیمه کې له یادو مزدورانو سره چای هم څښله او بیا له ځانه سره بیولې وه. دغه په وینا دغه کسان پر چړو او ډز وژل شوي او پولیسو یې په اړه پلټنې پیل کړې خو د دولت وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د جاپان د یونسکو فدراسیون په مرسته په کابل کې پر بې ځایه شوو 500 کورنیو ژمنې مرستې وویشلې. په دغو مرستو کې جامې، کرتاسي او خوراکي توکي شامل دي.
آغاز کمک هایشان بوده، امیدوار هستیم که کمک های دیگه شان هم دمی ماه جاری بر از اونا صورت بگیره.
د کډوالو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرات وویل چې یادې موسسه ژمنه کړې چې دا ډول مرستې به نور 200 کورنیو ته هم وویشي. د کډوالو چارو وزارت په وینا چې اوس مهال 3000 بې ځایه شوې کورنۍ د کابل په 14 ناحیو کې ژوند کوي. دا د افغانستان اړوند کورنۍ خبرونه. بهرنۍ خبرونه له جنا خالکو زینوري.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په کانګرس کې د خلکو په استازو غږ وکړ چې د متوسط عاید لرونکو امریکایانو لپاره د مالیو د کمولو د قانون په اړه د سناتورانو لار غوره او دا قانون دې تصویب کړي. جمهور رئیس اوباما مخکې ویلي وو چې په دې معاملې کې نه ډیموکراټانو او نه هم جمهوریت غوښتونکو خپلې ټولې غوښتنې ترلاسه کړي خو دا قانون د امریکا لپاره مناسب قانون دی. سناتورانو تېره شپه د نوي عیسوي کال له پیل وروسته په نهاتیا موافقو او اتو مخالفو رایو دا لایحه تصویب کړه. تمه ده چې د کانګرس استازي به ورباندې د چهارشنبې په ورځ رای ورکړي. د دوشنبې په ورځ سپینه ماڼۍ او د کانګرس جمهوریت غوښتونکي وکیلان په هغې معاملې سلا شول چې د پخواني جمهور رئیس جورج دبلیو بوش د وخت د مالیو کمولو قانون ته به دوام ورکوي. په دې قانون کې هغو کورنیو ته چې د کال عاید یې تر 2,50,000 ښکته دی مالیه کمه شوې او دغه راز به په راتلونکو دوو میاشتو کې د پوځي او کورنیو پروګرامونو لپاره د شاوخوا ویشت میلیارد ډالرو د راکمولو پلان نه عملی کیږي. د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې د نوي عیسوي کال په مناسبت اورلوبې او خوښۍ وشوې. د امریکا د نیویارک ښار په ټایم سکوئر کې ځایي خلکو او سیلانیانو اورلوبې وکړې. له دې مخکې په لندن ښار کې په زړه پورې اورلوبو د ښار آسمان روښانه کړی و او د شپې په 12 بجو د بیګ بن ساعت په کړنګا سره د نوي کال د پیل هرکلی وشو. په مسکو کې خلکو په سره میدان کې د نوي کال لپاره خوښۍ وکړې. په فلیپین کې د نوي کال خوښیو غمیزه هم رامنځته کړه. په ډزو کې یو 4 کلن ماشوم مړ شو او د اورلوبو د موادو یوې قوي چاودنې له 400 څخه زیات کسان ټپیان کړل. د نړۍ په ښارونو کې د ښاروالیو د تنظیفاتو او پاکونې کارکوونکي د تېرې شپې د اورلوبو د شیانو په ټولولو او د لارو او کوڅو په پاکولو کې سخت مصروفه دي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د نوي عیسوي کال په پیغام کې ویل غواړي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ مقابله او دښمنۍ له منځه یوسي. خو کیم په خپل پیغام کې د نورو پرمختللو اټومي وسلو د پراختیا خبره هم وکړه. یو مهمه مسله دا ده چې د هیواد بیلتون ختم شي او د یو کېدو له لارې د شمالي او جنوبي کوریاو ترمنځ مقابلې ختم شي. د کوریاو ترمنځ سوابق ښودلې چې د دواړو هیوادونو د خلکو ترمنځ دښمنیو له جګړې پرته بله کومه نتیجه نه ده ورکړې. شمالی کوریا د دسمبر میاشت کې یو توغندی وتغاوه چې د پیونګ یونګ په وینا فضا ته یوه مصنوعي سپوږمکۍ یا سټلایټ رسولی ده. جنوبي کوریا، امریکا او نورو هیوادونو ویلي چې پیونګ یونګ بلاستیکي توغندی ازمویلی ده. د دغه ازمیښت له مخې د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. کیم جونګ اون د نوي کال په پیغام کې ویلي د خپلو خلکو د ژوند ښه کول یې د نوي کال تر ټولو مهم کار دی. د دغه راز په هیواد کې د ساینس او ټکنالوژۍ او د نوو عصري پارکونو د جوړولو په کار کې د یو انقلاب راوستلو غږ هم وکړ. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د پاکستان له خوا د یو شمېر طالب مشرانو خوشي کېدل به د سولې له روان بهیر سره مرسته وکړي.
دا یو پروسه ده. یو ډلې خوشي شول او بل ډلې هم رول خوشي شوی دی چې نور هم پاتې دي انشاءالله تعالی دوی هم به خوشي شي.
خو مشرانو جرګه وایي چې افغان حکومت باید د خوشي شوو طالبانو د برخلیک څخه خبر وي. پروانه خبرونه کې اوري چې د خوست امنیت قومندانې منسوبین وایي چې په دې وروستیو کې په خوست ښار اوړوند ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلې او د سنوشونکو بریدونو واسکټونه نیولې دي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاټ څرګندوي چې نړیوالې ټولنې د انتخاباتو د مالي او تخنیکي مرستو ژمنه کړې ده. دغه راز پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې په جلال آباد او د ننګرهار په نورو سیمو کې خلک وایي چې دغلته د پاکستانی کلدارو د چلند مخنیوي چارواکي اصلن په خپله د پاکستانی کلدارو استعمال کوي.
مالې پرچا را کړله او په مازیګر کې هغه کسان راله کلدارو غانو والا هغه په کلدارو سودا غستل نو چې ما ورلویله ته ولې په کلدارو سودا لینو ویل چې اوس رسمیت ختم دي.
د خبرونه په دوهمه برخه کې د لوبله میدان ورزشي پروګرام او کور کله اونې ز خبرونه وره. د ازادي راډیو خبرونه د سحر لهونه د مخام تر و بچو پورې په منځنۍ چپا 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې وورای. د سولې علي شورا د پاکستان له خوا د اتو طالب مشرانو د خوشی کولو هرکلی وکړ او هیله څرګنده کړه چې دا به د سولې له روان بهیر سره لا زیات مرسته وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیر ماښام اعلان وکړ چې اته تنه طالب مشران چې پکې د طالبانو د واکمنۍ د عدلي وزیر ملا نور الدین ترابي هم شامل دي له بنده خوشی شول. خو ځینې افغان کتونکو بیا د سولې له بهیر سره د دغو طالب مشرانو د خوشی کولو د اغیزمنتیا په اړه شک څرګندوي. په دې حقله جمیله ظریف رپورت لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا که څه هم د خوشي شویو طالب مشرانو په اړه جزئیات وړاندې نه کړل، خو یې څرګنده کړه چې د دوی خوشي کېدل به د سولې له روانو هڅو سره مرسته وکړي. د سولې د عالی شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغو طالب مشرانو خوشي کېدل تایید کړل، خو په دې اړه نور معلومات وړاندې نه کړل. د وویل چې د طالب مشرانو د خوشي کولو بهیر روان دی او په راتلونکي کې به نور کسان هم آزاد شي.
دا خبره صحیح ده چې یو خوش شوه دي. زه فکر کوم د صادقې ولایت او نور پورې کسان وو. دا یو پروسه ده. یو ډلې خوش شول او بل ډلې هم رول خوش شوه دي. نور هم پاتې دي ان شاء الله تعالی دوی هم بخښ شي. مونږ دا استقبال کوو، دا یو مثبت او اغیزمن عملی ګام بولو. امیدوار یو چې هغه کسان چې د جیل نه خلاصي دي د سولې پروسې ته مرسته وکړي او سولې پروسې ته خدمت وکړي. مونږ استقبالوو.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې اته تنه طالب مشران د دې هیواد له زندانونو خوشي کړي دي. د ورکړل شوي معلوماتو له مخې په خوشي شوي کسانو کې د ملا نور الدین ترابي سربیره چې افغان حکومت یې غوښتنه کوله، د ملا محمد عمر پخوانی ساتونکی هم شامل دی. خو د پاکستان حکومت لا هم د طالبانو د دویمې درجې مشر ملا عبدالغنی برادر چې افغان حکومت یې له ډېره وخته د خوشي کولو غوښتنه کوي نه دی خوشي کړی. تر دې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د سولې د عالي شورا یو پلاوی پاکستان ته تللی و چې د هغوی له تګ نه وروسته د پاکستان حکومت نه تنه طالب مشران د دې هیواد له زندانونو خوشي کړل. خو کتونکي بیا د سولې په بهیر کې د دې کسانو د خوشي کېدو د اغېزمنتیا په هکله شک څرګندوي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي چې څرګندنه ده د پاکستان له زندانونو راخوشي شوي طالب مشران چیرته ځي او څه کوي، نو څنګه کېدای شي چې هغوی به د سولې په بهیر کې مثبت رول ولوبوي. دی وایي نه یوازې دا چې دا کسان د سولې په بهیر کې مثبت رول نه شي لوبولی، بلکې په وینا یې راخوشي شوي زندانیان هغه کسان نه دي چې افغان حکومت یې د خوشي کولو غوښتنه کوي.
دا چې موږ نه پوهېږو چې هغوی چېرته ځي او څه کوي، نو دغه دلیل نه شو کولای ووایو چې دا ستونزمنه خبره ده چې د سولې په پروسه کې څومره ونډه لرلی شي. تر اوسه پورې چې کومه غوښتنه شوې ده، لستونه چې ورکړل شوي دي د افغان حکومت لخوا په هغه لستونو باندې دوی خلک خوشي کړي نه دي. پخوا البته په اول لست کې د ملا ترابي نوم و چې ملا ترابي بیا په هغه لست خوشې نه سو، او د ملا برادر نوم و چې هغه هم خوشې نه سو، جهانګیروال خوشې نه سو. دا خلک تر اوسه پورې هلته پاتې دي. د افغان حکومت په غوښتنه دا کار نه کېږي ځکه چې هلته یو نور لوبه روانه ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې پخپله د سولې عالي شورا وایي چې دوی د هغو نهو کسانو په حق تر اوسه معلومات نه لري چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د پاکستان حکومت را خوشي کړي دي. د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو اکثره مشران اوس مهال په پاکستان کې دي، چې ځینې یې بندیان او ځینې یې له هغه ځایه په افغانستان کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په خلاف جګړه رهبري کوي.
د جمیلې ظریف په ریپورت کې مو اوریدل چې د سولې عالي شورا د پاکستان لخوا د اتو طالب مشرانو د خوشي کولو هرکلی کړی او وایي چې دا به د سولې له روان بهیر سره لا زیاته مرسته وکړي. د افغانستان مشرانو جرګه د پاکستان له زندانونو څخه د اتو طالب بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کوي، خو په عین حال کې وایي چې افغان حکومت باید د دې کسانو له برخلیک څخه خبر وي. سناتورانو د سې شنبې پر ورځ د خپلې عمومي غونډې په یو برخه کې په دې اندېښنه وښوده چې خوشي شوي طالب بندیان چیرته دي او د نویو آزاد شویو طالبانو برخلیک څه کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه هېواد د دوشنبې پر ورځ اته طالب بندیان خوشي کړي چې د طالبانو د وخت د عدلي وزیر ملا نور الدین ترابي هم پکې شامل دی. اسدالله الدین د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی او په دې اړه رپورټ لري.
مشرانو جرګې د پاکستان له زندانونو څخه د خوشي شوو طالب بندیانو د برخلیک په اړه اندېښنه وښوده او وی ویل چې تر اوسه دوی د پاکستان د دې کار په هدف نه دی پوه شوي. سناتورانو د سې شنبې په ورځ د خپلې عمومي غونډې په یوه برخه کې په دې مسئلې بحث وکړ او پریکړه وکړه چې د سولې عالي شورا چارواکي باید دوی ته دقیق معلومات ورکړي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سناتورانو اندېښنې پر ځای وبللې او زیاته کړه چې د چهارشنبې په ورځ به د همدې مسئلې د سپیناوي لپاره د سولې د عالي شورا شر دغه جرګې ته ورغواړي.
د طالبانو د مشرانو خوشی کېدل دا یو ښه اقدام ده. موږ د سولې پروسه ته ایدو په خام ته اید کړی ده. د دې پوښتنه باید وشي. تیر چهارشنبه موږ غوښته چې پروسه او کمیټه کې دوی راشي، موږ ته وضاحت راکړي او معلومات ورکړي. د سولې عالي شورا رئیس پروان چهارشنبه کې ان شاء الله د وعدې مطابق به هغوی راځي چې سبا ورځ ده او د پروسه او کمیټه کې به بحث کوي. به تاسو ان شاء الله اګه کوچی د کې زموږ د سولې عالي شورا خبره ده نه ده داخله چې خوشی کېږي کوم تدبیر وجود لري چې دا بیرته حل تنځي او سولې لپاره تنه استفاده کېدلی شي او تاسو به د نتیجې نه خبر وو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پوراز نه وخته یو اعلامیه خبره کړه چې د اتو طالب بندیانو د خوشی کېدو خبره پکې شوې ده. د دې خبر پانی لمخې په خوشی شوی طالب بندیانو کې د طالبانو د واکمنۍ د عدلی وزیر مولا نور الدین ترابی او ځین نور پخوانی طالب چارواکي لکه الاداد طیب، میر احمد ګل، عبدالباری او مولا داوود جان شامل دي. پاکستان په 13 نومبر میاشت کې هم د سولې عالی شورا په غوښتنه د منځنۍ کچې نه تنه طالبان خوشی کړل. په دې اړه د سناتورانو جدي اندېښنه دا و چې له پاکستان څخه د طالب بندیانو خوشی کېدل او د هغوی د ځای او برخلیک په اړه د سولې د عالي شورا نه خبري ممکن ځینې نور اهداف ولري. دو تنو سناتورانو رفیع الله ګل افغان او رحمت الله رهایی خپل اندېښنې داسې څرګندې کړې:
طالبان نور خوشی شوي پاکستان کې د خوشی کېدو موږ ته استقبال کوو، ښه کار شوی. خو زموږ د خپل حکومت نه مې یو هیله دا ده چې دغه بندیان چې خلاصېږي هغه مخکې چې خلاص شو دوه درې میاشتې به تېرې شوې، هغه څه شو هغه خلک هغه په کومه لاړې؟ زموږ د حکومت د چارواکو یا زموږ د سولې د عالي شورا د کمیسیون کومه رابطه شته له دې خلکو سره؟ که نه دا په خپل سر دي. او بلې موضوع دپاره دا خلک خوشي کول کېږي د ارتباط شخصیتهای کلیدي طالبا د پاکستان
هغه طالب بندیان چې د افغان حکومت په غوښتنه په پاکستان کې آزاد شوي دا ښه اقدام دی. خو که دوی بېرته د افغانانو په څنګ کې ونه درېږي او د مخالفینو لیکو ته ورشي نو دا به د حکومت یو لوی خیانت.
دا اندېښنې په داسې حال کې ښودل کېږي چې خپله د سولې عالي شورا چارواکو هم د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د خوشي شوو طالب بندیانو د برخلیک په اړه بې خبري وښوده. خو د دغې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار وویل چې دوی به په نږدې راتلونکي کې له پاکستان څخه په دې اړه وضاحت وغواړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو زمونږ غږ له آزادی راډیو اورئ. د کابل چاپ مطبوعاتو د افغانستان پر حالاتو په خاص توګه په 2012 کال کې د هیواد د پیښو او نوي 2012 کال په اړه د هیلو په باب یو ځینې مطالب خپره کړي چې مهمې برخې درته خبرو.
د کابل شاب ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په تیر میلادي کال کې د افغانستان وضعیت او رانوي شوي کال ته پر تمو هیلو تبصرې او مقالې خپرې کړي دي. د افغانستان اکسپرس انګلیسي ژبې ورځپاڼې په خپل سر مقالې کې لیکلي 2012 کال پای ته ورسید خو په افغانستان کې سترې ستونزې نه حل پاتې شوې. ورځپاڼې دغه سترې ستونزې ناامني، اداري فساد او د قانون نه حاکمیت بللې دي. خو د افغانستان اکسپرس لیکلي دي چې په 2012 کال کې د سولې په پروسه کې یو لړ پرمختګونه شوي دي. ورځپاڼې له طالبانو سره د افغان حکومت او بیلابیلو لورو مخامخ خبرې او د پاکستان لخوا د یو شمیر طالب مشرانو خوشي کېدل د سولې د خبرو د راتلونکي لپاره مهم ګامونه بللې دي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې په تیر میلادي کال کې د جګړې د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړی. ورځپاڼې لیکلي په 2012 کال کې د افغانستان په امنیتي وضعیت کې 25% ښه والی راغلی. په مطلب کې د جګړې په اړه ځینې ارقام هم خپاره شوي چې وایي په تیر میلادي کال کې ایساف ځواکونو په افغانستان کې څه باندې 1200 عملیات او بریدونه کړي، په داسې حال کې چې وړم کال دا شمیر څه باندې 4000 همداراز وسله والو طالبانو په 2012 کال کې 1800 حملې کړي خو وړم کال یې څه باندې 1000 کړي وي. ملي باور ورځپاڼې لیکلي تیر میلادي کال په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مرګ ژوبله کمه خو د افغان ځواکونو زیاته وه. ورځپاڼې لیکلي رسمي سرچینې وایي چې په 2012 کال کې په افغانستان کې څه باندې 1500 بهرني عسکر او د دې کال یوازې په 1000 کې څه باندې 1000 افغان عسکر وژل شوي دي. د ملي باور سرمقاله هم تر دې سرلیک لاندې ده: د 2012 کال پیل او په مخ کې پرتې ننګونې. ملي باور لیکلي افغان دولت په کار دی چې په نوي کال کې په خپلو ادارو کې سمون راولي او مفسد چارواکي او شبکې له منځه یوسي. خدمتګار ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د هغې پیښې په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې وایي څو ورځې مخکې د کندهار په هوایي ډګر کې یو مرموز الوتکه د 2 ساعتونو لپاره کېناستله او بیا بېرته ولاړه. ورځپاڼې لیکلي په دې کې شک نشته چې له قطر نه د دې الوتکې راتګ په افغانستان کې د سولې له پروسې سره ارتباط ولري. په مطلب کې د ځینو چارواکو نظر هم راخیستل شوی چې ویلي دي په الوتکې کې د قطر د پاچا د اکا زوی ناستو او افغانستان ته د اصیلو بازانو په ښکار پسې راغلی و.
د خوست امنیت قومندانۍ منصوبین وایي چې په دې وروستیو کې په خوست ښار او اړوند ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلې، مهمات، ځانمرګي واسکټونه او د وسایطو ضد ماینونه ترلاسه کړي دي. نجیب الله الوخیر په اړه رپورټ لري.
د خوست د امنیت قومندانۍ د منصوبینو لخوا د یاد قومندانۍ په انګړ کې یو شمېر هغه وسلې، مهمات، چاودیدونکي توکي او د انتحاري بریدونو لپاره جوړ شوي واسکټ خبریالانو ته وښودل شول چې په دې وروستیو کې په خوست ښار او نږدې سیمو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د پولیسو لاسته ورغلي دي. امنیتی مسؤلینو یادو وسلو سره په تړاو د یو شمېر مشکوکو کسانو د نیولو خبره هم کوله. خوست امنیه قماندان مل پاسوال عبدالقیوم باقی زوی خبریالانو ته وویل چې په ترلاسه شوي وسلو مهمات او چاودېدونکو توکو کې دوه د ځانمرګي بریدونو لپاره عیار شوي واسکټونه، څلور میله راکټ انداز، یوه پیکا، څلور میله کلاشنکوف، دېرش حلقې د وسایطو ضد ماینونه، 900 کیلوګرامه بارود او یو شمېر نور وسایل شامل دي. خاغلی باقیزوی د پولیس لخوا دیاد پوزی عملیاتو پرده داسه توضیحات ورکرل.
دازمز کم تسپی عملیات سی پشار که روان دی دیاد پولیسو تا اغا تاب تلاشو پا نتیجه که چپا وقت زمان بلی رسیدگی معلاتو تا کرده دا پولیسو لاس را ولید. یو تاسو شپیجه سی در چو وقت رئیس دا زمج مسلسل عملیات دیوازی پا مرکز که نه دا نور و امنیتی ارگانو سر کمیلی اردو دی، کمیلی امنیت دی، که ایتلاف کوتونه دی او که سمز مش خاص خپل د پولیسو مستقل عملیات دی و مختلف سیمو که شروع دی.
خوست امنیه قماندان مل پاسوال عبدالقیوم باقی زیده هموال چه دی امنیه قماندان ایلخواه پا ورستیو مستقلانه او همدارنگل نور امنیتی ارگانونو سره ده گرد و پوزی عملیات پرمحال پولیس ده کمزیان نده رسیدلی. یاد دیوی ده خوز ده امنیه قماندانه چارواکی داسم حال ده اشمیر امنیتی تیارهیو او لاستراولنو خبره کوی چه تاکل شوی پراتون که دو میاشتو که افغان پوزیانو تا ده امنیتی مسئولیتونو دلیگ چلورم پڑاو پیل شی.
نه انتخابات خپلواک کمیسیون ډاډ څرګندوي چې نړیوالې ټولنې د انتخاباتو د مالی او تخنیکي مرستو ژمنه کړې او په دې برخه کې هیڅ اندېښنه پاتې نه ده. کمیسیون وایي د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروګرام به د راتلونکي کال د ثور په میاشت کې پیل شي. تفصیل خان محمد سین څخه اورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم تر اوسه دوی له نړیوالې ټولنې عملي مرسته نه ده ترلاسه کړې، خو یاده ټولنه د تیرو انتخاباتو په څیر بیا هم حاضره ده چې د افغان انتخاباتو سره مالي او تخنیکي مرستې وکړي. ښاغلی نور وویل دمګړۍ دومره بودیجه لري چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروګرام پې د راتلونکي لمریز کال د ثور په میاشت کې پیل کړي. ملګرو ملتونو او مرستندویو هیوادونو په رسمي توګه اعلان کړی چې د دې پروسې مالی او تخنیکي ملاتړ کوي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروګرام به د راتلونکي کال د ثور په میاشت کې پیل شي. د دې لپاره دیرش میلیونه ډالر ځانګړي شوي او کمیسیون اوس مهال یوه اندازه پیسې هم لري.
د کمیسیون د معلوماتو له مخې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروګرام به څلور میاشتې دوام وکړي او شاوخوا لس میلیونو کسانو ته به د رای ورکولو کارتونه ورکړل شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي چې سربیره پر مالي مسئلو یو لړ نورې ستونزې هم شته چې اوارۍ ته یې باید تدابیر ونیول شي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس جانداد سپینغر آزادي راډیو ته وویل
کمیسیون د انتخاباتو داسې یو قانون چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې نه پاتې شوی اوسي او د دغې کمیسیون استقلالیت بېطرفي او مسلکي والی تضمین کړي داسې یو قانون موږ نه لرو. بله مسله هغه میکانیزمونه لکه د شکایاتو میکانیزم په رابطه باندې که ډېر یو ښه قانون وجود نه لري او ښه اداره رامنځته نه شي هیڅوک به ډاډمن نه شي چې انتخاباتي جنجالونه او شکایت به په صحیح توګه بررسي شي.
امنیتی چارواکی وای مخالفین به ډیر هڅه وکړي چې د انتخاباتو بهیر لستونزو سره مخ کړي، خو تدابیر یې نیولی چې انتخابات په ټول هیواد کې به بری سره ترسره شي.
د المان د روغتیا برخې یو ټیم د افغانستان په شمال کې د افغان ملي اردو د روغتیا برخې کارکوونکي روزلي دي. وایي هغه اوس د توان لري چې ښه روغتیایي خدمات وړاندې کړي. په اړه له سیمې لطیف سحاک رپورټ لري.
دا د امبولانس خک د څو مرسته کوونکو هیوادونو لخوا د ملي اردو د روغتیا برخه سره مرسته سوې. تر څو 2014 کال نه وروسته هغوی وکولی سي د بهرنیو په نشتون کې هم خپل ملګرو ته روغتیایي اسانتیاوې وړاندې کړي. دا یوازې امبولانسونه نه دي چې د هغوی لخوا مرسته سوې دي، بلکې نور زیات تجهیزات هم هغوی سره مرسته سوې ده او د دې مرستو تر څنګ خښونه او روزنه هم هغوی ته ورکړل سوې ده. چه هم دا اوست دی آلمان هواد یو روختیایی تیم پا شمال که 209 شاین قل اردو دی روختیایی برخ روزی. دی تیم مشر لوتین کنن پنوایی اغوی دی ملی اردو دی روختیا برخ تا خخوان او روزه نور کرده. ترسو اغوی وکولیسی چه دی بحرانیان پنشتون که هم خپل ملگورو تا خدمات ورسوی. نوموړی وایي اوس مهال نوره ښوونه او روزنه پای ته رسېدلې ده او د صحرایي کلینیکونو د جوړولو ښوونه او روزنه ورته ورکوي. من د صحرایي کلینیکونو خدمات اوس ارتزده کړم او پرته د دې زموږ افغان ملګري موږ ټولې چارې زده کړي دي. د آلمانی ښوونکی وایي د ملي اردو ځواکونه اوس مهال کولی سي چې 2014 کال نه وروسته د بهرنیانو په نشتون کې هم د خپلو ملګرو خدرملنه وکړي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
په سرحدي ولایت ننګرهار کې اوس هم راکړه ورکړه په کلدارو کېږي. د دې سوند حل په موخه شاوخوا اته کاله وړاندې یو کمیسیون هم جوړ شوی او خو دوکاندارانو په خبره کمیسیون کله ورنه غیر قانوني پیسې اخلي او بیا کله یې جریمه کوي. په دې اړه محمود شینوار رپورټ لري.
له تیرو لسو کلونو راهیسې افغان دولت په دې هڅه کې دی چې د نورو سرحدي سیمو په ګډون په ننګرهار کې هم د افغانیو چلخ مروج کړي، خو د یو شمېر هیوادوالو په خبره د ناسمې کړنلارې له امله اوس هم په دې ولایت کې راکړه ورکړه په کلدارو کېږي. شاوخوا اته کاله کېږي چې د کلدارو د چلخ د مخنیوي په موخه د افغانستان بانک، څارنوالۍ، ملي امنیت، ښاروالۍ او یو شمېر نورو اړوندو ادارو لخوا یو ګډ کمیسیون هم جوړ شوی تر څو په ښار کې هغه دوکانونه جریمه او د یوې لنډې مودې لپاره بند کړي چې توکي په کلدارو پلوري. په همدې خاطر د جلال آباد ښار یو شمېر دوکاندارانو وایي چې دغه جوړ شوی کمیسیون د دې پر ځای چې د کلدارو د چلخ مخنیوی وکړي بلکې خپلې شخصي ګټې مخې ته کړې دي. دوی وایي ځکه خو دا کمیسیون په خپل کار کې پاتې راغلی دی.
زه د جلال آباد د ښار دوکاندار یم. دلته د کلدار افغانیو د مسؤلین راځي پرچې ورکوي دوکاندارانو له 10,000 نیولې 50,000 پورې. یا لکه زمونږ یو ګاونډي هغه دا کیسه وکړله چې مالې پرچه راکړله او په مازیګر کې هغه کسان راله کلدارو غانو والا هغوی په کلدارو سودا اغستله. نو چې ما ورله وویله ته ولې په کلدارو سودا لې، نو هغې سره بیا جواب نه وویل چې اوس رسمیت ختم دي. خپله که د کلدارو غانو والا دغه کمیسیون د دې جیبونه چوګوري کلدارو نه ډکي او دوکاندار له پرچه ورکوي، نو په کار دا ده چې دې دپاره یو بل پروګرام وسنجول شي.
دوکاندار یم، دا کمیسیون چې کوم دلته ګرځي که نه د دا په رابطه باندې که چا پیسې ورکړې ورله دوی له د رشوت په حساب باندې، نو هغوی نه نیسي که چا پیسې ورنه کړې، لیکن دا ټول ځورول کېږي. دا لږ وخت ونه شو، تقریبا دا واته کاله کېږي چې دې سره موږ لاشو د دوی د لاشه که چېرته دوی دا عام باندې که نه مثال دلته افغانۍ رواج کوي، نو دا د لاړ شي غټ شرکتونو ته هغوی ته دې ووایي چې دا مال تاسو مثال یې په ډالرو یا په کلدارو مه خرڅوئ، دا تاسو په افغانۍ کوي، نو موږ به په افغانۍ کوو. نو دوی دا هغوی پسې نه ګرځي. دا ټول مشکل چې دوکاندار ته راغونډ شوی دی.
زمانم گلزار دی دکاندار ما نو بچو حکومت په دې کې قوي اقدام ولري، او دا یوازې په دکاندار نه بلکې دا په ټول چارواکو باندې څومره خرید او فروش کیږي سبا، او دا په دې ترتیب باندې زماره دا چې دوه په هغه ومن دا فشار لري واځو دکاندار نه ملامت کنه.
په ننګرهار کې د اسناف د اتحادیه مشر حاجی جمال رحماني هم د یاد کمیسون کړنې بې ځایه بولی. دی وایي په تیر اوږده موده کې دغه کمیسون په دې بریالي نه شو چې د کلدارو د چلخ مخه ونیسي. رحماني وایي د دې کار د ناکامۍ لامل په دې کې دی چې تر اوسه د افغانستان بانک مسؤلینو د اسنافو او سوداګرۍ خونی چارواکو سره په دې اړه نه تر اوسه ناسته کړې او نه یې هم ورسره دا ستونزه شریکه کړې ده.
تر اوسه پورې د بانک رهبری د ننګرهار ملي سوداګرو سره یو غونډه نه ده کړې. کړې ته اسناد راوخه دا دې یو خبره و تا که تجارت سره غونډه نه ده کړې. دکانونه مرلاک شو، مارکیټونه مرلاک شو، په میلیارډونو روپۍ جریمه راټول شو، مګر نتیجه راوخه چې نن صفر ده. ولی دې باندې د مرکزی دولت دا په ځان نه پوي کوي، ولی دې نهایت نه راځي دا موضوع نه بررسی کوي. کچیرته رئیس کې فساد رئیس استه کا، کمیسون کې فساد کمیسون استه کا، ک طرز عمل کې فساد بل طرز عمل را جوړ کا.
خدا چې په تیر اتو کلونو کې د یاد کمیسون لاسته راوړنی څه دي. د افغانستان بانک مشر حاجی روح الله وای دوی په دې موده کې دومره کړی دي چې افغانۍ پر خلکو پیژندلې ده.
متاسفانه په تیرو لسو کلونو کې موږ سره د دې چې یو کمیسیون فعالیت کوي او د دغه کمیسیون فعالیتونه اوس په دې وختو کې تقریبا څه نتایج هم موږ په لاس کې لرو. ځکه یو وخت کې داسې و چې خپل د جلال آباد په ښار کې چا افغانۍ نه پیژندله، په نږدې ولایتونو کې دا مشکل موجود و او دا مشکل هم یوازې او یوازې په فروشندگانو کې دی، په تجارانو کې دی، په سوداګرو کې دی، زمونږ د اصنافو په مشرانو کې دی چې دې کار ته توجه نه ورکوي.
نوموړی د دوکاندارانو هغه اداوی بے بنسټه بولی چې په خبره د کلدارو د چلخ پر وړاندې کمیسون له ټولو دوکاندارانو سره یو ډول چلند نه کوي. خو له دې ټولو سره سره د جلال آباد ښار یو تن اوسیدونکی عبدالنصیر په دې برخه کې دولت ګرم ګڼي او په خبره دوی د دې ستونزې د حل په موخه جدي ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړی وایي که چیرې دولت داسې یو عام پروګرام عملي کړي چې له مخې هر هغه څوک چې په کلدارو راکړه ورکړه کوي جریمه او ونیول شي، نو د کلدارو د چلخ پر ځای به افغانۍ مروج شي.
په دې طریقه نه کېږي چې دوی یوازې دوکاندار جریمه کړي او یا بعضې پرېږدي او بعضې جریمه کړي، بلکې یو عمومي شکل باید ورکړل شي دغه د کلدارو او د افغانیو د بندولو لپاره. هغه په دې شکل چې د خپل دولتي مامورینو څخه نیولې تر عامو وګړو پورې د کلدارو په ګرځولو د بندیزو لګوي، او که چېرې ولیدل شي چې د خلکو سره کلدارې وي په هغې د بندیزو لګوي، لکه پخواني دولتونه داسې کړي دي او مثبت هم ثابت شوي.
اوس مهال د ننګرهار په مرکز او ټولو ولسوالیو کې راکړه ورکړه په کلدارو کېږي چې د پوهانو په خبره دغه کار له یوې خوا د افغانانو ملي هویت تر پښو لاندې کړی او بل خوا دې مشکل د افغانستان اقتصاد ته لویه ضربه هم رسولې ده.
دوه نیمې بجې شوې. له جانقا الکوزي څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس وایي که افغان طالبان د سولې خبرې په رسمي ډول پیل کړي، نو حقاني شبکه هم د سولې پروسې ته به داخله شي. معصوم ستانکزي دا خبرې له رویترز خبري اژانس سره په مرکې کې کړي. ناپېژاندو وسلوالو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې درې افغان کارګران له تښتولو وروسته وژلي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د جاپان د یونیسکو فدراسیون په مرسته په کابل کې په بې ځایه شوو 500 کورنیو ژمنۍ مرستې وویشلي. د اروزګان په مرکز ترین کوټ ښار کې یو پولیس خپله مېرمن او ځوان زوی وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما په کانګرس کې د خلکو په استازو غږ وکړ چې د متوسط عاید لرونکو امریکایانو لپاره د مالیو د کمولو د قانون په اړه د سناتورانو لار غوره او د قانون د تصویب کړي. د نړۍ په بېلابېلو ښارونو کې د نوي عیسوي کال په مناسبت اور لوبې او خوښۍ وشوې. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د نوي عیسوي کال په پیغام کې وویل غواړي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ مقابله او دښمنۍ له منځه یوسي.
د مالی وزارت د ملي مشوقاتو یو لایحه جوړ کړې او هدف یې دا دی چې په راتلونکو دوو کلونو کې په هیواد کې پانګه اچونه تشویق کړي. اما دا ډول وړاندیزونه به هغه بیرې چې د امنیت او پراخ فساد په حق له موجود دي له منځه یوسي او کنه. فره هیواد پر رپورټ لري.
په افغانستان کې بهرني ځواکونه له دې هیواد څخه د وتلو تیاری نیسي. په عین وخت کې د افغانستان څخه د سرمایې فرار هم دوام لري. اوس نو دا د افغان حکومت وظیفه ده چې د دې جول فرار مخنیوي وکړي. د دې هدف لپاره د افغانستان د مالیه وزارت د مشوقاتو یو لایحه جوړه کړې ده تر څو شرکتونو او ځانګړو پانګه اچونکو ته اطمینان ورکړي چې د دوی پانګه اچونې به په افغانستان کې تر 2014 میلادي کال وروسته چې لویدیځ ځواکونه له افغانستان څخه وځي له کوم خطر سره مخامخ نسي. د دې لایحې له مخې چې د فبروري په میاشت کې به پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې سي، هغه کسانو ته چې په افغانستان کې په راتلونکو دوه کلونو کې پانګونه کوي ځینې مشوقات او امتیازات ورکړل سي. په دې معنی چې دوی به د مالیې له ورکولو څخه تر ډیره حده معاف سي او دا حق به ورکړل سي چې په ډیره ارزانه بیه د خپلو شرکتونو لپاره ځمکې رانیسي. نجیب الله منلی چې د مالیې وزیر عمر زاخلوال مشاور دی وایي صنعت، د کانو استخراج او کرهنه هغه برخې دي چې په هغه کې د پانګې اچونې زیات امکانات شته. د افغانستان د ملي بانک له قوله ویل سوي دي چې په تیر یو کال کې 4,600,000,000 ډالر له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته انتقال سوي دي. د دغه ناوړه حالت سبب دا دی چې خلک په 2014 کال کې د ناامنیو او فساد له زیاتېدو څخه ډېره بیره لري. ښاغلی منلی د افغانستان پر اقتصاد باندې د ناټو ځواکونو د وتلو اغیز زیات نه بولي، خو په عین زمان کې دا هم وایي چې د مشوقاتو دغه لایحه د دې لپاره ده چې د افغانستان پر اقتصاد باندې د ناټو ځواکونو وتلو اغیز تر ډیره حده کم کړي. نوموړي زیاتوي موږ فکر نه کوو چې زموږ پر اقتصاد به دا اغیز ډیره وي، خو موږ د هغو تبلیغاتو په هکله چې په مطبوعاتو کې کیږي اندېښنه لرو. دغه تبلیغات کېدای شي چې زموږ پر اقتصاد ناوړه اغیزه وکړي، نو زموږ هدف هم دا دی چې د دې تبلیغاتو په مقابل کې عمل وکړو او غواړو چې په راتلونکي دوه کلونو کې چې ډېر حساس کلونه دي پانګه اچونکي افغانستان ته جلب کړو. د افغانستان د مالیه وزارت ویان وحید توحیدی په وینا هدف دا دی چې هغه شرکتونه تشویق کړو چې غواړي لږ تر لږه د هیواد په اقتصاد کې $1,000,000 پانګه اچونه وکړي. دغه پانګه اچونکي به د مالیې او ګمرکي محصول له ورکولو څخه په راتلونکي لس کلونو کې معاف سي. ویان زیاته کړه شرکتونه ته به وړیا ځمکې ورکړل سي او دوی ته به برېښنا یو پر درې ارزانه ورکول کیږي. ښاغلی توحیدی وایي پر دې سربیره که ځینې شرکتونه غواړي چې پانګه اچونه وکړي خو کافي پانګه نه لري، موږ به له هغوی سره مرسته وکړو چې د دوو دولتي بانکونو یعنی د افغانستان ملي بانک او پښتني تجارتي بانک څخه پیسې په پور واخلي. د دې مقصد لپاره موږ $1,500,000,000 تخصیص ورکوو. موږ به پانګه اچونکو ته د دې امکانات برابر کړو چې دغه پیسې په لږ ګټې او لږ مالیې له دغو بانکونو څخه ترلاسه کړي او بیا د افغانستان په اقتصاد کې پانګونه وکړي. خو د مالیې وزارت دغه خوشبیني د پانګه اچونکو قناعت نسي ترلاسه کولی. افغانستان دوی لوی ستونزې لري چې پانګه اچونکي بیروي. دا ستونزې پراخ فساد او د امنیت نشتوالی دی. دا خبره د افغانستان د تجارت او صنایعو خونی رئیس آذربخش حافظی کړې ده. حافظی وایي که پانګه اچونکي د دې لپاره چې فعالیت وکړي مجبور سي رشوت ورکړي او د دې لپاره چې خپل امنیت وساتي او ځان د اختطاف او نورو امنیتي ستونزو څخه خوندي کړي، نو د زیاتو پیسو خرڅولو ته ځان مجبور بولي او دا خرڅ په افغانستان کې د پاتې کېدو لپاره ډېر لوړ دی. د افغانستان حکومت حتی د ځینو لویو بهرني پانګه اچونکو د امنیت د تامین په کار کې له ستونزو سره مخامخ دی. د 2012 میلادي کال په پیل کې وروسته له هغه چې وسلوالو د عینک مس د کان پر چینایي کارکوونکو حمله وکړه، د دغه کارکوونکو یوه لویه ډله له افغانستان څخه ووتله. په افغانستان کې د مسو، اوسپنې، طلا او همداشان د تیلو او ګازو لویې ذخیرې سته او د افغانستان حکومت هیله مند دی چې د عینک د مسو د کان په شان په نورو برخو کې هم لویې بهرنۍ پانګونې جلب کړي. ښاغلی منلی وایي هدف دا دی چې په دغو برخو کې لویې پانګونې وسي او د هغو له عاید څخه د هیواد غیر خالص داخلي تولید اندازه نیمایي ته لوړ سي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبول میدان سپورتي پروگرام خبر منوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. په اوسني پروگرام کې به واورئ چې د افغانستان د نجونو والیبال سیالي د سری میاشتې ټیم وګټلې.
موږ یو ځنه و دغه اوس قهرمانونه د افغان د کابل په ستاتم قهرمانی د سری میاشتې ټیم وګټي او د افغانستان په ستاتم کټول لمن درګي و سری میاشتې وګټي.
او د کرکټ بورډ اجرایوي مشر ډاکټر نور محمد مراد په یوه مرکې کې وایي چې د کرکټ په ډګر کې به عملی کارونه وکړي.
هغه پلانونه سیاغه واقعا هم کنات بخون کې دي او د کرکټ په نفع باندې دی غوته دی تطبیق به ان شاء الله عملی کو.
دا هر څه سپورتي خبرونه ورسته اوریدل شي. خوشحالتي دا چې لمون سره عملتي وکړي.
د کابل ښار د پینګ پانګ سیالي د یک شنبه په مازیګر مهال د ټیم ته د لسو غورو چیرو په انتخاب پای ته ورسېد. د افغانستان د پینګ پانګ د ملي فدراسیون تخنیکی مرستیال محمد اعظم کوهی ازادي رادیو ته وویل چې په دې سیالیو کې چې د کابل ښار د اتو کلبونو څلور شپږ لوبغاړو برخه اخیستې او لستنه د کابل د پینګ پانګ منتخب ټیم غړیتوب خپل کړ. دا سیالي د افغانستان د پینګ پانګ ملي لوبه ته د کابل د یو تکړه منتخب ټیم د جوړېدو په هدف پیل شوې وي. اتصالاتو د ستورو پلاټه کې پروګرام نومای پړاو د دوشنبه په ماسپښین مهال د څوار لسغورو چیرو په پیژندلو سره پای ته ورسېد. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنۍ امیر فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل د څوار لسنه په ننګرهار او کابل کې د هغو څلور سوه ځوانانو له ډلې د ازموینې او لوبو په ترڅ کې انتخاب شوي چې د ستورو پلاټه کې پروګرام کې یې برخه اخیستې وه. دا ازموینه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د غړو او د کرکټ بورډ د چارواکو لخوا په کابل او ننګرهار کې واخیستل شوه او هغو لوبغاړو ته پکې چانس ورکړل شوی و چې له دې مخکې یې په هېڅ ډول ازموینه کې برخه نه واخیسته. تمه ده روان چهارشنبه پر د افغانستان د فوټبال د خزینه او ملي ټیم انتخاباتي چلې نیمه پیلو به وشي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مرستال محمد یاسین محمدی ازادي رادیو ته وویل دا سیالي چې د واورو او رختونو له کبله ځنډول شوې و، تمه ده د چهارشنبه پر د روزنتون او سنگر په لوبي پیل شي، چې ورپسې به دویمه نیمه پیلو به د ازادي او ګلوبل پریس ټیمونه وکړي. او رسته خبر همدا چې د ان بی اس په باسکټبال چالوي کې لاس انجلس کلیپرز په یو میاشت کې په ولسو بریاو سره ریکارد مات کړ. د رویټرز خبري اجازه له مخې لاس انجلس وکړای شول چې د دوشنبه په سهار مهال لوبه کې د یوتا جاز په وړاندې 100 د شپږ نوي په پایل سره بریا ته ورسیږي. په دې لوبه کې یوازې نه هیڅ نمرې د انجلس ټیم لپاره کارسون باتلر جوړې کړې. له دې مخکې د لاس انجلس ټیم په 1901 او 1995 کلونو کې د یوې میاشتې په تر ټولو ډیرو بریاوو ریکارډونه جوړ کړي وو. د خبرونو پای
د اونۍ مهم سپورتي خبرونه مو اوریدل چې رحمت الله افغان جوړ کړی وو. را به شو د رپورټ او مرکې په لور. په رپورټ کې به واورئ چې د سرې میاشتې ټیم د افغانستان د ښځینه والیبال ملي سیالۍ وګټلې. د سرې میاشتې ټیم د دې څلور ورځنیو سیالیو په پای کې چې د المپیک ملي کمیټې په جمنازیم کې پیل شوې وې، د صوفی کلب ته څلور د یو په پایله سره ماته ورکړه. دا سیالۍ چې د لوبغاړو په وینا په سړه هوا کې وشوې، څلور ورځې روانې وې او څوارلس تکړه نجونې ترې ملي ټیم ته انتخاب شوې. په دې اړه یو راپور لرو چې په ګډه به یې واورو.
د سرې میاشتې د نجونو والیبال ټیم د اتم پر لپسې ځل لپاره د افغانستان د نجونو د والیبال په ملي سیالیو کې اتلولي خپله کړه. د افغانستان د ښځینه د والیبال ملي سیالۍ دویم دور چې د المپیک د ملي کمیټې په جمنازیوم کې د لوبغاړو په وینا په سړې هوا کې وشوې، څلور ورځې وخت ونیو. د دې سیالیو پایلوبې ته د صوفي کلب او سرې میاشتې ټیمونو لار پیدا کړه چې سرې میاشتې څلور د یو په پایل سره وروستۍ لوبه په خپلې اتلولۍ وګټله. دا چې د دې اتلولۍ تر شا کوم رازونه پټ دي په اړه د سرې میاشتې ټیم روزونکی محمد جاوید اشرفي داسې وایي.
و تمرین ورته کړی و، هغه زمتونه سم مثلا په یخ هوا کې یا ګرم هوا کې موږ د خپل تمرینات مختوره، نو صرف دغه ورځ لپاره چې فاینل پر ورځ موږ باید مسابقه وګټو. موږ یوازې نه و د هفته اوس قهرمان نه د افغانستان د کابل په ستاتم قهرمان دی، سریمش ټیم وګټي او د افغانستان په ستاتم کټول موږ درګي و سریمش ټیم وګټي.
د سریمش ټیم دوه تکړه لوبغاړي چې په ټیم کې تر نورو ډيري خوري کړي هم د خپل بریا ورځ په ډيري هڅو کې بولی او ډيري خوښي ښکاری.
ما بسیار احساس خوشي درم.
زه ډيره خوښ یم، البته دا لمړی مقام نه دی چې موږ یې لمړی ځل اخلو، بلکې اتم ځل دی چې سره میاشت قهرماني مقام خپلوي. زموږ استاد په موږ ډیر زیات زحمت باسي، نو ځکه اتلولي ترلاسه کوو.
قهرماني را میګرم.
نظر بو زحمتای کشیده بودیم،
نظر په هغه زحمتونو چې موږ وستلی وو ښکارو چې موږ لمړی مقام اخلو. ما یو میاشت مخکې هم ویلي چې موږ ان شاء الله لمړی مقام ګټو.
خو بلې خوا د صوفي کلب یو تکړه لوبغاړی لیلا حبیبي د دې سیالیو په ترسره کېدو نیوکه کوي او وایي چې په سړه هوا کې د والیبال لوبه نه ترسره کېدو ده.
هوا ډیره سړه ده، جمنازیوم هم سور دی او بعضی خپل کافی کمی په جمنازیوم کې مشته، آینه واقعي ماتې دي. موږ دې دوه بازی ناراضي نه وې دوه خاطر دا مسابقه چې نیول کیږي باید په تاسو موسم کې ونیول شي چې دا خپل او ګرمه وي.
د والیبال فدراسیون رئیس محمد یونس پوپلزی د سړی هوا د ستونزو په اړه د لوبغاړو شکایتونه په ځای بولی او وایي چې راتلونکي لوبې به په یو مناسب ځای او مناسب وخت کې وشي.
او رازو د پای برخې ته چې پکې یو مرکه لرو. څو مده د مخه د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره ډاکټر نور محمد مراد د آزادو سیالیو لارې د اجرایوي مشر په توګه انتخاب شو. په یو مرکه کې مې له ښاغلي مراد څخه په لومړي سر کې پوښتنه کړې چې آیا د تیرو مشرانو په څیر به یوازې ژمنې کوي که په عملي بڼه به هم د خپلو ژمنو د پلي کېدو لپاره مشخص کارونه کوي، چې هغې په اړه داسې ویلي.
البته موږ به دغه تطبیق ته امر کو ان شاء الله، او هغه پلانونه سی هغه واکن هم کنات بخون کی دي او د کرکټ په نفه باندې دیغه ته دی تطبیق به ان شاء الله عملی کو.
تاسو په نظر دغه اداري شخړې چې رامستکیږي، اختلافات رامستکیږي، تاسو به افغانانو ته ځواب گوئی وسی په داسې حال کې چې تاسو دومره خماشونه هم اخلي خې امتیازات هم تاسو درکل شوې دي؟
البته زه ډیر فوق العاده ماشونه سی په خپل کې دغه دفاع نکوم، شاید هغه اوس ډیر اصلاح شي تر ډیره حد. منګ دوله کاتیا زره لوبغاړي لرو، شاید د دې ایت په یو لوبکیم نه کټول لوبي یو زیکیم دمر لوغړی شاید ونه لري، نو دا منګ لنور سره مقایسه کولای نه شو. په بل طرف منګ شخصي شرکتونه دې ته روادار کړی دي، دې ته مسؤل دي، یا دوی په خپل دلی دلی دي چې دا لوب دمر خته او د مارک خپل بازار مندونی یا هم د اداري کارکونکو له طریقه منګ هغه مون ته پیسې راکړي، هم دا پیسو نه بیا موږ معاشات توزیع کړی.
دغه اختلافات او شخړې به څنګه لمنځه یوسي؟ ځکه چې تاسو ځواب وین کې است خپل حکومت او دولت او بل اخر افغانانو ته
بوت یا د لوړپوړو چارواکو یا د رئیس جمهورۍ نه په دې مننګو يم چې هغه د یو آزاد سیالي رقابت ته دوا چوله او بل اخر په صلحه او سیویګان را لیدل یو ډیر آزاد شفاف پروسه او سوسي بيږي کې د قرضې حقوقي مشاورین او همدارنګ د اداري امور ماوین او د ICC او ICC غړي پکې شامل وو پیسو دی وکول شي یو داسې کس راول دی آزاد شفاف پروسه طریقه هدف می دا اوسې په خوا شاید یو کس براول کیدو د پروسه په کې مراد شوی نه و نو کله سي البته یو څوک راځي او پروسه نه مراد شوی نو هغه مقابل طرف خپل حق غړي چې ولې زو رانه شم نو بیا سي دا هدف په نظر کې نو شاید بعضی صحیح او غلط تورونه هم لزان سره راوړي ترسو خپل اساسي هدف ته ځان ورسې خو زه په دې امید يم چې ان شاء الله دا پروسه په خپل د دې لار د دې شي مخه نيسي ترسو دا شخړې ان شاء الله کبيخي کم نشي کبيخي ختم نشي هدا کل کمیږي ان شاء الله
بل تزين لوبغاړي لری شوې دي لکه شهزاد محمدي دلته کتنا فټنس دا مسله یا مشکل را منځته کوي نو دا خو باید کرکټ بورډ حل کی د دې ترڅنګ د سې نوري چستونزې به وي چې دا لوبغاړي لری شوې لسکواډ کڅنګ
فټنس یو اساسي دا دی کرکټ غټ یا سینیئر ټیم سي د منګي لوبډل سي د هغه دي هتر رسیدل سي مونږ په چی په دمن فشار باندې نشو کولای دوی ته سیستم جوړ د سي مخکې کرکټر راځي دوی ته وزن مونږ کړی د سي تا وزن باید دومره په دومره لیول باندې تا باید فټنس سي خو کچیر ته هغه بار بار عملی نشي نو د لپاره سي لوبغاړی مونږ دې ته را متوجي کو دا کار شوی دا یعنی کته فکر وکړي د شهزاد دیغه په لوبه کې هیڅ شک نشته شاید دما زده دي یعنی دومره مثالونه هغه لري دومره لوبي افغانستان تر غټلې دي سي شاید د حساب نه وتلی خو کچیر دا په دې حالت پاتې شي خپل د شهزاد د کریر لنډي رقمي د دې په نخسته نو بل اخر دې لپاره سي دا دې ته متوجي سي او داسي ګام اخستل شوی ده
د لوبول میدان سپورتي پروگرام خدرمنو مينوالو اوسنه پروگرام په همدې ځای پاتې رسیږي تر بل یو موزه صفی الله ستنګ ځای په پاکه او بخون کې خدای سپارم هیڅ دې مو په برخه
کور کلای
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې ولی په دې ورستیو کې الوتون کې او مرغان کم شوې دي
هیڅ نغره کې زګما د نسایره او نکنری په ډاکټر بهوانو کې درې سره جل راوړي او د می خرڅي خلاص
د حالت هم داسې دوام کړی پایله به چې وي
خزلخ به د ګیګن سایره نه ګلزار میږي ته خبره کوي د زرکانو کنداله دوام وکړي
په ورسته شی بو کې تمثيل جوړ هم چمتو شوی لازادي رادیو سره اوسې په تیر وختونو کې افغانستان د ډول ډول مرغانو کور وو خو نن سبا لیدل کېږي چې دا مرغان په کمیدلو او ورکیدلو دي دا چې ولې د مشرانو په باور لوی علت د مرغانو په ارزښت د خلکو نه پوهېدل او په ډلې توګه د هغو ښکار کول دي اکثره کسانو الوتونکي لکه ځانې زرکې او نور مرغان په بیرحمۍ سره یادې ساتري او یا هم د څو پیسو د ګټلو لپاره ښکار کړل وایي خوړل او یا یې وپلورل د کابل په کفروشي کې له داسې چا سره غږېدل و چې ښکار شوي مرغانې خرڅولو ته راوړي وو
نوم می بریاله منګه ښکار کولای کزلا خو بل سفید او زرکانو لکه د مختلف مختلف شیانو ښکار کوم یو کم دا اوس د نوی دواګانی دی ملټاین دا او د غنمو کې مرغ چې کم یو شی خوري نو هغه شی کې جوړو چې هغه خو یا هغه سره نیم ساعت بعد لکه درا بیوشه غونتی چې بیوشه سی بس بیا هغه رانی سو ستې وې او بل یو کم چې ډېر ناشتی نو بیا په ډس کو په ډس باندې یا لاس یا شل یو ډس باندې لګیږي بس دا ښکار کو ولی بس کوته ته باندې څنګه ریبي مریبي تاوده مودا وډو بس دغه کا
د لغمان حسین کریم الله هم د ښکار لامل غریبي او بیوسلخي
شامتوري ورتوایو شیخ دا ورتوایو دا ثور کې راځي موږ ثوري مرغي ورتوایو تور تور سرونی دي نیمه خړی نیمه دیو می کړی دی اوسې می کړی دی دغه شان ښکار می کړی دی د مرغاوو لړا غوخه مې د خسکی به کړل په 200 روپۍ د چرګ می به کړل په 200 دی غوایی می باید کرده چه تر اخینزی را غوخه نوه پا 260 روپی 260 روپی نوزی مجبوریم چه لرسم کارو کم خدای برابری که 2000 که مولو دری مولو دی 200 روپی 300 روپی گاته کو
خود دیر کسان بیا پا دی نظر دی چه لحکار نپراتا نور کارو نهمشته چه پا مرسته یا مره دوده پیدا شی دی پا همان رسونی که امان وی کمرغان چه پخالی دل که دل وزی درک هم دلگی پا نشتی ساب دی
پا دی بانده نگه که جده وی جزه مجبوریم مجبوریت پا اساس بانده نده آقا جده هم مرغی جده وڑی وڑی مرغی جشکار که چه چلور سوالانی وی نیسی اگر هم شکاری که یو کلو وقت کنیم تجوری دو که پخواه چه ما دیدلی و اغشه هم وست نشته او رقم در طور مرغی وی پنوم دی شما طول دقا بوی وست نشته او رقم تاو علاقا گونده برتا ویلی اغا نشته مرغاوی وی راتلی با سابق منگو داده او بدیر وی داده شول و مول پتی که با کناسلی وست اغشه هم بخی نشته بی و چه او راز مزدور کاری دی او کرت بگا پوری تا دو کلو وقت پیسی باسی او تا چل سبا تا بگا پوری وی دی نیمه کلو شکار نشه کوله
او یک کلان ولایت خان وی چی پا پخواه وقتونه که دوی شکار که و خود داسی نچه دی مرغان و نسل برکلی اغا هموسنه شکارونو تا پاندیخ نکدی
وز ملتین دو وز ورتواش و خبر نیر طول مردار شوه ده اغا نسل برکی اغا کار ببرکتی که آرام ده کنه آرام چیر تا سر تره ده پخواب شو کول چی اشل یا دیرش داسی اخکار کول چی در نسل برک نیشی وز خود نسل برکی وز زر تم رسی دلی دا خلق دی جا زرم آغلی منگ دا کار نکول وز خود طول کس بیدی دوا راولاو دوا چوا دوا منگ دا خپل پخلی لپارم کول وز خود خرسی منگ خود نخرس و منگ دا خپل کور لپار یا کم کورنای چیز منگ پسند کم سایو بچه ندرلود یا وسن نو کنه آغی تم کمک کول دا آغی چارم پید آغا بدوا کول وز خود دوا ما نشته وز ملتان دا چی بیخی آغا بودای ورکنه آغا بیخی ورکنه
خیر محمد چې په کفروشي کې د چرګانو د خرڅولو دوکان لري وای هر ورځ په زراو مرغان دی ویني چې ښکاریان د خرڅولو لپاره وروړي
هیڅ نغره کې زړه ما د نه سایره او ډاکټر بهوانو کې نه جال نه چرندن درې زره جال راوړي او د می خرڅي خلاص دا تخمې به خې نشان ورکړي د جال د سایره کنري ګلزار د غزرک هغه به د زیز یو غره کې به یې نه زړه پیدا شي نه یو ډاکټر کې مګا مرغي غره په غره داشته په داشته کې شکانه کونه یې سایره راځي ګلزار راځي زیجال رزید لا ترپ 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 بنیزی دکتر که چوار زن کزلاخ پیدا کیگی نسایره نگلسار طول اندقی کافرشی در اوڑی نیزی و روڑی خرسهیه بیخی تو خوب رو کهی داده زرکانو کم دالا دوامش
خیر محمد نمود در مرغانو در گرد پاکل هم پختلی دی
مگروب دولهی یا مرغی یو شای دولهی یا مرغی بل شای دولهی دی دو وزیبه هم دقل از خالق قرار کردی دی دنیا دست پیابا تره که دا مرغی نی دنیا خراب ده دا مرغی زنی دا زرگ و کوک و زیزی و جل و دا جان زنی خوراکای نکره نه مگه پاکی مزکم پاکی اغم پاکی مرغیگان دا جل و دا جان زنی سی نه دا حکمت دی دو را رونی نیسی بل رقم نکی دا چه بند نکی تو خم پرنده دوی نپریدی دا دی دانه خلو نیسی یا نبرد نپریدی چه وزر کراولی بندی دی پیو لگی جریمه رو پیکی دی بندی دی کی پاکستان دا چلار سی باغدار وردوی باغدار رازی نیسی دی ورور جریمه گیر مگم دستگاه لی زان سر بیایی دی مگم نه باغدار لرو نکم شای لرو نکم سلای دار لرو چه ورور دوله رو چه کوایی اخری که سبایی چکسی چه ولی که سرای تازه کهی ناری وی که 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 ناری وی او دیر سری رو تازه کهی سره چه پیا بوتی که نازی چه ناری چاو 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 دا چه خوان کهی که گلزاری دا جل خود چه کهی چه دا پیا بوتی که یا پیا شاخ مانه نازی چر 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 دا سزله ده تازه کهی دا چه رکسی مگه برکسو رو رزلون هم مداوی کی گی
روزو دیتا چه دولتی مسئول کسان ده مرغانو ده ارزخت پا باب چه وی ده چاپیریال ساتن دیداره ده پالیسی او بین الملی روابط و معاون عبدالولی مدقق نیاورو
طبیعت یا ده مزکی ده کوریب ده اندوال پا ساتلو که دیر زیاد مهم وانده لدی پا تیرو وقتو که ده ملخ دیر زیاد مشکلو پا افغانستان که ولی ده پا طبیعی شکل یا پا بیولوژیکی شکل بنده ده مرغانو پا استا بنده تر دیر حد بوری کنترول که ده وز متاسفانه ده ملخ خوشتون دیر زیاد و استون زده و مشکل ده وز مجبور دولت ده کیمیاوی مواد پا استا بنده دویل منزه ویسی حال ده سید مخ که ده مرغانو خپل ده توازن ساته یا دیده پا ساتلو که وانده درلوده دا یو مهمه برخه ده بل د یو ملک د چاپیریال هغه ښه مثال یا ښه بیلګه د هغه ملک هغه شتمنۍ دي سه مرغان د موږ په ملک داسې مرغان موږ لرو سه هغه خاص د افغانستان لپاره دی او دا خدای پاک په خپل قدرت باندې دلته پیدا کړی دي دا ډېر زیات مهم دي سه باید وی ساتو دي په څنګه کې افغانستان د مرغانو د مهاجرت په مسیر کې واقع ده سه موږ ډېر زیات مهاجر مرغان لرو له دې نگاهه دا ډېر زیات اهمیت لري افغانستان ته
لا مدققنه مو پختلی کله چې مرغان چاپیریال ته دومره ډېر ډیره ګټه لري، بیا نو دولت ولې د هغو د ښکار مخه نه نیسي؟
دولت په خپله برخه کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړي دي. تر اوسه پورې موږ د هیواد د ولسمشر دوه مشخص فرمانونه لرو د ښکار د منع کېدو په حصه کې. تېره هفته د کورنیو چارو له وزارت سره غونډه درلوده او د غونډې په ترڅ کې یوه مسله د ښکار د کنټرول یا د منع کېدو مسله وه، زه په دې باندې خبرې وکړې. د دې په څنګ کې کومه حصه کې موږ مسؤلیت لرو د ښکار د مدیریت د تنظیم د قانون هغه مسوده موږ نهایي کړې ده، دم لیږلې ده د عدلي محترم وزارت سره وو ده نهایي سي. دا خو د دولت لخوا نه کارونه دي، ولی کوم شی سي ډېر زیات نقش لري او اهمیت لري هغه زموږ د هیوادوالو ونډه ده په دې کې چې دوی باید ښکارونه کوي. اوس فعلا تاسفانه په ملک کې عمل لري سي قتل عام صورت نیسي، یا تر کومه ځایه سي زه خبر یم بعضې کیمیاوي مواد سي استفاده ترې کوي چې د مرغان په ډله ییزه توګه باندې له منځه وړي. غوښتنه دا ده له ګرانو هیوادوالو نه سي هم د ښکار په مخنیوي کې کومک وکړي، او هم که کوم څوک که چېرې ښکار کوي د ده د ښکار محصول باید دوی وانخلي، بازار کې ورته نه وي. صحیح خبره داسې څوک به جرات نه کوي چې ښکار وکړي.
که چېرې د مرغانو ښکار همداسې دوام وکړي نتیجه به یې څه وي؟ بیا هم دقیق وایي
که په دې شکل باندې ښکار ادامه ولري، لکه تر اوسه پورې چې کوم مرغان چې موږ پخوا درلودل اوس یې نه لرو، دغه کوم سره پاتې دي دا هم له منځه ځي. موږ به ډېر زیات هغه نادر او کامیابه انواع د مرغانو سه فعلا په افغانستان کې یا هستوګن دي او یا د ماجر په شکل باندې راځي او بیرته ځي، د دوه بازانوای به موږ حتمن له لاسه ورکړو. ښه مثال دغه سایبریایي زاڼه یا سپینه زاڼه ده چې موږ یو وخت دا ډېرې زیاتې درلودې، ولې اوس متاسفانه بیخي نشته، دا په دې مسیر کې له منځه تللي دي.
په خبرونه کې ویل شول چې ځینې کسان د ښکار په وخت له کیمیاوي موادو نه کار اخلي، چې دا کار په صحي لحاظ هم ډېر خطرناک دی. ډاکټر هاتی قلمي په دې هکله وایي:
ملتند په پټیو کې چې د مزرعې د کښت ځای دی، ملتند دوی ور اچوي کله چې پرندگان راځي د سجمی ډول باندې هلته کینی. که یو سمرغی دوی کولی شي چې په ژوندۍ یا ګنګس ډول سره ونیسي او بیا یې ذبح کړي، هم اکثره د دې مرغانو تلف کیږي په هغې ځای کې. له دې څخه علاوه هغه کوم فصل چې هلته موجود دی، مثلا د وریجو په فصل کې د شولو حاصل چې دی او یا د غنمو حاصل یا داسې نورې کروندې دي، نو هغه فصل او مزرعه هم دوی اخته کوي، یعنی ککړوي په دغه موادو باندې. او له دې څخه علاوه کله کله همدا پرندگان چې دوی د ډیډیټي په واسطه یا د ملتاینو په واسطه ککړوي، تسمم د هماغې ملتا نو ورڅخه رامنځته کیږي. که یو څوک ښکار کوي یا ښکار چې دی، که لس پرندې د ده په کار وي چې ښکار وکړي، نو دې کې شک نشته ده که دوی د ملتانو څخه استفاده کوي یا له نورو کیمیاوي موادو څخه استفاده کوي. چرییز دي چې په هغې کې بارود استعمالیږي، له هغې نه استفاده کوي. نو د لسو پرندو په ځای باندې کیدای شي چې یو اتیا نورو ته یا اویا یا پنځوسو نورو پرندګانو ته ضرر ورسیږي. هغه ګنګ سي شي په هغه ځای کې چې د دوی د ښکار مورد هدف دی، په هغې ځای کې راونه لویږي، حتی په یو بل ځای کې راول لویږي او هغه تلف شي، له منځه لاړ شي. له دې نه علاوه دغه کیمیاوي مواد چې دوی ښکار لپاره استعمالوي، کله کله په حامله میندو باندې چې کوم ځای کې اوسیږي ژوند کوي، دغه کیمیاوي مواد کیدای شي بد تاثیرات ولري په ماشومانو کې، بیا سوی اشکال هم رامنځته کړي.
ډاکټر حلیمی یو بلې مسلې ته هم اشاره کوي:
یو بل ضرر چې زما په نظر ډېر مهم دی، هغه دا دی چې بازار کې چې دغه مرغۍ یا پرندگان یا حیوانات خرڅیږي د حلالو مرغیو په نامه، کله کله داسې وشي چې ښکارچی چې د کومې پرندگانې یا کومې مرغۍ ګنګسوي، کیدای شي دې کې اکثریت مرداري وي، یعنی حلال نه وي. تسمم د دې موادو زیات وي چې مرغۍ بیا د حلالېدو تر سرحده پورې ونه رسیږي، نو هغه مردارې که هم وي بیا ستونی را پرې کړي او په بازارونو کې خرڅوي د حلال په نامه.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. اوس تمثيلي ټوټه اورو. په تمثيلي ټوټه کې دوه کسانو په کله خبرې شوې چې په ټلیفون کې خلک زوروي. په تمثيلي ټوټه کې صادق سپینغر، ستاریا مینی او سپوږمۍ برخه اخیستي.
خوره دا واخو د ګلیم نه ده، کدی مړی ته خبر کړی وای ولی نه راکلم، په سر خو درته راغلی وای.
ټلیفونونه مو بند و، هر څه زنګونه چې مو درته وهله چا جواب نه وای، دواړه بند و. زرمینه جان ټلیفونم بند و، استادم بند و، سړی خو ما نه درلودی، په یږی چې زه څوک نه لرم چې در وایستم. دا ټلیفونونه ولې بندوئ؟ چه شته ما اخیستی دي چې بندوئ؟
ما خو ټلیفون د دې دپاره بند کړی ده چې دا خلګم په عذابوي. تا ولې بند کړی و.
خورې د ما ستونزه م همدغه وه، شپه ورځ زنګونه راته راتلل، نو څه مې کړی وی؟
خدای دې دوی ته انصاف ورکړي، دغسې خبره پیښیږي، ټلیفونونه ګول، دا به څنګه کیږي نو؟
په یوه ساعت کې خدا چې اتیا زنګه راغلو ناکه په ناکه.
او دا ټلیفون خو د ضرورت دپاره ده، د دې دپاره نه ده چې خلک وځوروي. واخورې تلیفون دې بند که، دوه ته راغلي وو.
دغه ده بند مې که، وګوره هماغه شماره ده چې تا ته مې ښکاره کړه پرون، خو دا اوس مې ولګول.
دا څه رقم فامیل دی؟ دا څه رقم کورنۍ دي؟
دی کور کې سیاسرې نه لري، بیا خو که نارینه یې خو ښه یې قطع کې، که ښځې غږ واوري بیا نو شا په شا شا په شا شا په شا شا په شا زنګونه درته وهي.
دغه پنځم سیم کارت ته زه اخلم.
خورې دې تا خو پنځم ده، ما لس دانې سیم کارت واخیسته. وخت څونه موږ په مشکل کې وو، د یوه ټلیفون دپاره چې خارج ته بهم کول، تر پاکستان نه به کړو، هلته بهم زنګ وهل، بیا به بیرته راکړو. اوس هغه دی شکر الحمدلله، د هر چا په کور کې یو ټلیفون شته.
یو مړی چې کېږي ګوره څوک نه خبرېږي، دا په چی شی دی؟ د دغو خلکو چې خلکو ته ازار ورکوي، په زحمتوي ټول ټلیفونونه ګل کړي د شپې. اوس دا ټلیفون خو د دې دپاره نه دی، ټلیفون د دې دپاره دی چې د خلکو ستونزې حل شي پکښې.
اوس دغه پرون شپه ما ټلیفون د یوه ساعت دپاره ولګول، هغه نجلۍ مې چې په خارج کې ده هغې ویل مور زه زنګ درته وهم بیا سبا شپه. ما ټلیفون ولګول، ټلیفون چې مې ولګول دستي زنګ راغی. ما ویل الو، وای ویده وې؟ ما نه، وای ورځه ویده سه. دا نو خبر ده،
خدای دې داسې بېکاره خلکو ته انصاف ورکړي.